په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې ساتو خبرونه کوو. ملګر ملتونو په افغانستان کې لته بیز د کو د خزو درګرزولو په اړه جوړه اندېښنه ښکاره کړې. ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک پرون چهارشنبه نو وخت وویل چې دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او خزو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر سیستم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغه پریکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بینټ وویل چې دغه بندیز باید لرې شي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځ سره سم د شپږم ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې کېږي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منزور کړي او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 نیمه نه ته د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې وه. له هغه مخکې ښاغلی صادق د 2008 نه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی داسې مهال ټاکي چې اسلام آباد پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره په اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دی. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې بریدونه ترسره کوي جدي اقدام نه دی کړی. خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو ملامتي پر نورو نه اچوي. وروسته له هغې چې اسلام پالی یاغیان د سوریه مهم خار حماتنه نوتل، د سوریه پوځ وویل چې د ولسی وګړو د ژوند ساتنې او په خار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه په دې خار کې ځای پر ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالی شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او خار ته ننوځي. هما د سوریه څلورم لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم دی او هغه هم د ترتوس او لازقه بندري ښارونو چې لومړی کې د روسیې ستراتیژیک اډه ځای په ځای ده دروازه بلل کېږي. سوریه او روسیې ځواکونه یوه ورځ مخکې یاغیان تر بریدونو لاندې ونیول او هم یې د هغوی د پرمختګ د مخنیوي لپاره له هوایي بریدونو کار واخیست. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو په تیرو څو ورځو کې د سوریې د تر ټولو لوی ښار حلب په ګډون مرکزي 14 کلي او ښارګوټي نیولې او د روسیې تر ادارې لاندې د حمیمم اډې تر 15 کیلومترې پورې رسیدلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې باور چې په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړوونکی اغېز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته چې کېدلی خو ده ولکن اوس به مکتبونه خلاص اوس به نوي پوهنتونونه خلاص وي مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې واخیستل شي. خو د شپږم ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال و.
نن مو آخري ازموینه وه او وهم سنته د راتلو مو بیا هېڅ امید نشته. هېڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سنته لاړ شو.
یو کون کړي د غونجونو د نن ورځې د ازموینې حالت ډېر دردونکی بولي.
خفګان د دوی په څیره کې لوبرایه ښکارېدي او خوشي نه وي او تاون ژړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت د غونجونو سره.
د نورو راپورونو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سونګ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
لرګیو مخکې په شپږ زره او خروار، اما اوس خروار د لرګي په دولس زره، یولس زره، د لس زرو نه پورته د قیمتو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. هممهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. له بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین بیا وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي، باید جدي اقدام وشي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په پنځمه نیټه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه د خواشینۍ په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغېزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شول نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېني ورته ودوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځو خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکی چې د هېڅ شي تمام ځتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویدن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا دمخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي، چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,30 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په باب مو واورېدل. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینو وې چې د شپږم ټولګیو نجونې زده کوونکې هم د تعلیم له دوام څخه محرومې شوې. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته لښ بګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له منځنیو او لوړو زده کړو ثانوي زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. یو شمېر د شپږم ټولګي نجونې زده کوونکي چې نن د وروستیو ازموینو لپاره ښوونځیو ته تللې وي ډېرې ناهیلي بېرته کور ته ستنې شوې.
د کابل اوسیدونکو او د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه مو اوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړي وایي له ازموینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به اووم ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه وو چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بل زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحان او ازموینه مو وه، خو هیڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هیڅ مې زړه نه کېدی ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې و چې فکر کوو چې سبا ته د آخري ورځ مو ده. د مکتب ټوله شپه مې ژړلې دي، ټوله شپه مو ژړلې دي، خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو؟ تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننۍ وضعیت په اړه وویل.
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن د نجونو د شپږم ټولګي د زده کړو آخره ورځ وه او ډېرې خوشحالي وې ځکه نور نشي کولای مکتب ته راشي. او زموږ لپاره هم ډېره د خوشحالي خبره وه چې خپل زده کوونکي مو رخصت کړي.
هغه زده کوونکي نجونې چې د یوم صنف ته لاړې او په حساب د دوی آخري کال راتللو د مکتب کې چیرې دغه روان دوام ولري او نجونې له ومنه پورته د ښوونځي ته تک اجازه ونه لري، نو هغه خفګان د دوی په څیره کې لورای ښکارېدی او خوشي نه وي ځکه چې بیا دا امید دوی ته نشته چې دوی به کال ته هم ښوونځي ته راشي او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي. او تاون جړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت دغو نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخته تللې.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په پوهنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو ښکاري چې د نیوکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او هم ښایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د ترهګریز برید یا تښتونې سره مخامخ شي.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خطرناک بللی او له خپل وګړو یو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوې تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړې چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکوونکي هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو له امله د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. دا جوزجان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بېغورۍ تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمم مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وګړي د هرې دسیسې له مخې چې وي په پټه او مرموز ډول وژل کېږي. دا کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلابیلو پلمو له کورونو باسي او وژني، بیا یې وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنۍ یې لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په یوې برخه کې راغلي چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکو روغتیایي کدرونو او د بشري مرستو د کارکوونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافي، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوځي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلي نظرونه لري. پوځي کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته وویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینې هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداری ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډیره لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوي نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي سي.
خو احمد خان اندړ وایي
که چیرې حکومت د دغه پیښو مخه ونه نیسي دا به په دې معنا یې چې په دې کې د ځینو کړیو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه اوسنی وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیاکتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعا وکړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار اوسیدونکو د جاپاني مرستندوی تتسو ناکومارا د عاملانو د قتل د عاملانو د مندلو غوښتنه کوي. نوموړی 15 کاله مخکې د دسمبر په څلورمه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ولایت د مقام په تو متری کې ووژل شو. ناکومارا چې په کاکا مراد هم مشهور د ننګرهار د خیوي بې سودو کامیا او کوټ ولسوالیو په ګډون یې په ډیرو سیمو کې د اوبو د ویالو او کانالونو په رغولو سره په زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه رسولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلکو ته د روبو نشته دی، د پیسې نشته دی، د خوراک نشته دی. اول ژوندون پکړی، ژوندون پکړی، توپک مو پک نه پکړی، ژوندون پکړ دی.
دا غ 15 کال وړاندې د دسمبر په څلورم د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ولایت مقام پاړخ کې د تل لپاره غلې شو. دا جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا و چې د ننګرهار اوسیدونکو ورته لمینی کاکا مراد ویلي. پر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په څلورمه نیټه سحر هغه مهال وسلوالو بریدو کړ چې کار ته روانو. هغه لومړی ټپي او بیا په روغتون کې سا ورکړه. د یعنی شاهدانو په وینا د ډزو غوګونه د ولایت مقام کې هم واوریدل شول، خو برید کوونکی روغ رمټ د پیښې له ځای ووتل او لا تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د سیمې اوسیدونکي به ډاکټر ناکامورا د کونړ سیند مهار کولو، سپیرو دختو ته د اوبو رسولو او نور زیاتې بنسټیزې پروژې ترسره کولې او هڅه یې دا وه چې افغانستان آباد شي او ولسونه په خېټو ماړه شي. د جلال آباد اوسیدونکي حمزه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې د دې کارونه ډېر بے مثاله دي. یوازې د مروارید کانال چې په زرګونه جریبه ځمکه یې خړوب کړې ده، د کاشکوټونو بولډر والونه چې په زرګونه جریبه ځمکه یې د کونړ د توفاني سیند نه بچ کړې ده، همداشان د کامې د سربند چې ټوله کامه یې په اوبو مړه کړې ده، همداشان د بېسود ولسوالۍ مربوط 5 زره متره اوږد بولډر وال چې په ډېر مسلکي ډول یې جوړ کړی دی، نورې وړې او غټې پروژې د ننګرهار ولایت په نورو
هغه راته وویل. ډاکټر تیتسو ناکامورا افغانستان سره زیاته مینه درلوده، تل خلکو ته د ژوند پوهې او کار اهمیت په اړه خبرې کولې. د نورو د ژوند خوندي کولو او د وږو خېټو مړولو په هڅو کې خپل ژوند هم بایلوده. حمزه وړاندې وویل
نن نه پوره 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په دړه کې د بیا رغونې اتل او بشریت ته د خدمت کولو سمبول د افغانستان د خاورې له دښمنانو لخوا ووژل شو چې پر مرګ یې ټول افغان ولس وځورېده او بالخصوص د ننګرهار ولسونه. دی د یو رښتینی افغان په څېر په دې وطن مین خون
د خیوی ولسوالی اوسیدونکو عمر هم ازادي راډیو ته وویل کاکا مراد له خپل هیواد جاپان څخه زرګونه کیلومتره لرې افغانستان ته د خدمت لپاره راغلی وو او دلته په ډیر اخلاص او مینه د اوبو مهار کولو او مدیریت برخه کې ګڼي پروژې پلې کړې دي.
د ده د هڅو په برکت سره د هیواد ډېری هغه سیمې چې له ډېرو وختونو راهیسې هغه وچې دښتې وې ترې استفاده نه کېدله حاصل خیزه شولې خړوبه شولې، لکه د سلامپور سیمه، د کامې ولسوالۍ او د ګمبیري هغه دښته، کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړی دی چې د همده په نوم باندې نومول شوی دی او خلک ورته د تفریح په موخه باندې راځي.
دوی به ټول ولس له خدمتونو خوشاله دي او په وژنه زیات خفه دي، خو د افغانستان په تاریخ کې به د آبادۍ د تل په نوم تل یادیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا که د ډاکټر ناکامورا په څیر او بیا د هغه په لسمه برخه تیرو چارواکو کار کړی وي، اوس په افغانستان له نورو هیوادونو د خوراکي توکو، برېښنا او نورو شیانو واردولو او د مرستو ترلاسه کولو په ځای په خپل کور بسیا او ځوانان به د مزدوری پسې لالهانده او سرګردانه نه وای. خلک د پرزیدلی جمهوریت له چارواکو په دې ګیله کوي چې ناکامورا د ولایت مقام په خوا کې په رڼا ورځ وژل شو خو قاتلان یې ونیول شول. که څه هم چې په ننګرهار کې د هغه مهال والی شاه محمود میخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی قاتلان نیولي وو، یو یې په کابل کې وژل شوی او بل د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره له زندان خوشې شوی. په وینا یې پاکستانیانو او څوک چې ژوندی دی اوس په پېښور کې اوسیږي. دا هغه خبره ده چې د جمهوریت تر پرزیدو پورې رسنیو سره نه و شریکه شوی. ډاکټر ناکامورا د مروارید کانال د بستلو له پیل څخه د بیلابیلو ګواښونو سره مخ شوی و. یو افغان انجینری د پېښور په حیات آباد کې وژل شو خو کاکا مراد خپلو کارونو ته دوام ورکړ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک د سون موادو په ځانګړي توګه د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د اوبلن ګازو بیه لوړه شوې او د 1 کیلو تر 2 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې تر څنګ د لرګیو بیه هم لوړې تللې.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغا چې د کندز ولایت اوسیدونکی او پر یوې پښې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسېدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د ده اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمته شوي، ګاز قیمته شوی. مخکې 1 کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو خو اوس 2 افغانیو ته رسېدلی. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. ګاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی نشي. حیران یو چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 15,000 څخه تر 14,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته ګاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 25 افغانۍ رسیدلې فی کیلو او لرګي او مخ کې په 16,000 او خروار اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته بلکی او خپل کوټه ور باندې ګرمکی.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپړ پېدیک سوی ده، خو ژمه چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جیک شوی ده. اوس
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډېری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورور پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
نو زه ثاني مهارت نه غواړم چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا عملیات بدله شي. که دا عملیات دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پودره دي، څونه مهاجرین در پودره سو، څونه څونه مړسو، څونه څونه مځکې ځای سي، خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د شپې نه نیمه بجې شوې دی، برخه کړې ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مهروي. خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارج بینټ بیا ویلي چې دغه بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکي اغېز ولري. د هغه په خبره دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي او باید سمدستي لرې شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4 په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منظور کړې او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 د مئی نه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. وروسته له هغې چې اسلام پالیا غیندې سوریې مهم ښار حما ته ننوتل، د سوریې پوځ وویل د ولسي وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالی شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. حما د سوریې څلورم لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم ښار بلل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرلپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چا د پاسي. زه خپل فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم و تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چرده پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چرده پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسو اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوک نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسو باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ به کولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په څه کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقه سره یو څه شي یو بسته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بسته په خپل لایقه سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل راغ ترلم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې دا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې مار زم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد یې مارس کړو موږ څه مصرفونه شوي تقریبا شل زره پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي چې داسې خلک په دور کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مفلسي وو د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا زموږ پاسپورټونه راکړي یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار وپیدا شي او پرې کار اخته شي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو، ترڅو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
ترما محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور ما ته معلومات راکړي چې ټول کڅ مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته زما د شک کوفي دي چې تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه تشتي بده.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، زاید موبایل فایي هم نشته. د نوز ما طالبان ورونو هم دغه خواهش ته زړه پورو چارواکونه چې زمنګ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړل د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړه پورو چارواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم در روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونا بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، آشه ده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د دې درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خورما حتی د فلکري ترسته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیانو په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی دي وویل چې دوی دي په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی دي ته دا خبره کړل شوي چې دوی دي باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکو ته هیله من وسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوالې انتظارونه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي، ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، او پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زه هغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوسه امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشاپ ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لاری باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشت لا زیات پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستاني معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا څه وی دی چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بيولې ده. دا چې په شماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نن ورواله ده د پلان یې عبدالوهاب ده نکنه مې لحمه احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دا نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغوریت د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکی.
زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د سب څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پېژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پېژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم 0 اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلی د کوره او بیا په درک او پتی نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات یہ پتا شمیر مانی رسراڑی کے انی سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ نے دی مسراڑی کے انی سے او کل آزادی راڑیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزن نظم بیبتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تگریش و لسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریباً دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لاس دولس کال کیج تخپل کور نه ترک سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام ته سپری شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 9 3 0 4 9 3 0 9 3 0 9 3. د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دغه سلام په دې لږ جوړ وغواسه مننه چې تاسو موږ راځي پرونه جوړه کړې د زبر د ورکو تو اجزان د پاره د پرونه موږ جوړه کړې دا به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سرک دی د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي. د پلار نوم یې محبوب شاه کار دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمیره د سوا ما 0 1 0 2 8 5 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې د خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرک ته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کې د کډې په خپله زما ځوان دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر 4 1 4 5 4 4 5 دا مسله شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ ځان ځوان دي یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 1 2 3 4 2 8 په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ ځان اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او مسلمان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه زموږ د یو اکازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره د پردغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي 0095811 یعنې 0530951 یوه هم سلام شمیره ده 0403993 0403 3 3 و 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د دې سوزو لسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چایوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي، خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 1 8 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 1 8 2 6 5 1.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.